السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې یې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمېر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پاوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. روسیې په تیر اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټاکهولم پرون اعلان کړی و چې غواړي په ناټو کې چې 1.5 غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د شمالي اروپا د دوو هیوادونو د روسیې لخوا د ګواښ احساس کوو او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا ښوده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د پخواني دولت د نورو مهمو ادارو د تشکیلاتو د منحلولو له کبله پر طالبانو انتقاد.
دا چې طالبان نشي کولای د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
طالبان وایي چې د شیرخان بندر لارې په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکوي سي خواته لاړ شي نو موږ هم له خوانه نور د راتګ اجازه بنده.
په غزنی کې یو مرستندویه ټولنه د ژوند په حیاتي برخو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سلګونه روغتیا پالانو ته روزنه ورکوي. دا په غزنی کې د چارواکو غږ و چې وایي په کونړ کې د شفتالانو د باغونو حاصلات زیات شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم خبريږي. خو له هر څه مخکې ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. طالبان وایي چې دا اقدام د تاجکستان د چارواکو د هغو اقداماتو په ځواب کې کړی چې د افغانانو پر مخ یې د پولې د خلاصولو له غوښتنو څخه ډډه کوله. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه تړلې او چاته له دې دروازې د تیری دوی اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته جواب ورنکړ.
د تاجکستان خواته د موږ له خوانه تونځ نه و د دومره میاشتې ولې تاجکي اړخ متاسفانه په بندر باندې څوک نه پرېښودل. د دې خوانه موږ هر څوک را پرېښودل او بیا هم دوی نه څو وارې غوښتنه مو وسي باید دوی ورته تعامل وکړي. زکاته تجاران لرو او خلک دې ستونزو په درلودلو سره او تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړی و دوی سره له نږدې موضوع ویلي هم د وزارت خارجه هم تعقیب سوی و وروسته موږ دې ته مجبور شو چې موږ هم ورته ګام واخلو. د کسانو چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سي خواته لاړ سي نو موږ هم د خوانه نور د راتګ اجازه بند کړو.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دي پریښې چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویلي چې شپې او ورځې په خپلو موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د عدل شاد په نوم یوه موټر چلوونکي وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبانو ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي. په موټرو کې یو خو ډېر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 بار وړونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یې خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې د او یو شمېر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي وو چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډېره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لېږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سیمنت وړل. ښاغلي مجاهد دغه راز وهیلي تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نه وي رامنځته شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته راواوړي. د تېر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د نورو په پرتله له تاجکستان سره اړیکې ښه نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 5 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دا پریکړې د بودیجوي ستونزو له کبله کړې، خو د بشري حقونو د څار سازمان دا یو خوشینونکی اقدام بللی او وایي طالبانو ښکاره کړه چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اوروي.
د طالبانو لوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره وښوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجه کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موږ چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د ویپاڼې د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د ثور په 14 صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحې عالی شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې، دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړی. په دې اړه په خپور شوي مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 1401 لمریز کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو له امله کړې ده.
ځینې داسې ادارې وسی د وسې لپاره هغوی ته کار نه و او اړتیا نه وه د بودیجوي ستونزو له امله هغوی لغوه شوي دي. خو دا د ټول کمیسیونونه وو که چېرې هر یو ته بېرته ضرورت پېښېږي بېرته احیا کېدلی شي او بېرته تنظیمېدلی شي.
ښاغلي مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکوونکو برخلیک به څه وي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمېر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمېر ادارو تشکیلات واړه کړي وو چې له امله یې زیات شمېر کارکوونکي بیکاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې د مذاکراتو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل کیږي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم شامل دی. حقانی شبه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مشران هم خوشي شوي دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
راپورونه وایي د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسنی او پخوانی چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یوه موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چې لا د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان سوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهرا د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبې په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستاني طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شامل دي د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو BBC ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان مسلم خان او محمود خان خوشي سوي دي. تېره اونۍ د مسیدو یوې جرګې چې څه باندې 1.5 کسان پکې برخه لري په پکتیکا کې د پاکستاني طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړې وې چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. د دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له شډولو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پوز یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو د یو جوړجړی په صورت کې اوربند او سول اعلان کړي. درستنوی په حواله د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د کوچنی اختر په درشل کې 12 ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو دراپور لمخې پاکستاني طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و چې د دغو کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنه یې دا و چې دغه کسان دي تر خوشي کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوځ تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو هم بریالی نسوه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې پر زر جریب ځمکه له شفتالانو د شفتالانو له جوړ شوي باغونو څخه د 600 جریب باغونه په حاصل راغلي. چارواکي وایي د باغونو سکل 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه به بڼوال میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکو حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او تقریبا نو سو وطن حاصل ورکړی ده، د دین عواید لرو او 15% حاصل زیات شوی ده. دا یو ډیر دی شکر جای ده.
د یدونی ورده چې د جمهوریت په تیرو دو لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جیری بزمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کموالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې مو له تاسو نظریات غوښتي وو چې د وچکالۍ په برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او ووایئ چې وچکالۍ ستاسو حاصلاتو او ژوند ته څومره زیان رسولی. ستاسو نظریات وړاندې په خپرونه کې راخلو. خو په همدې خپرونه کې د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفسټال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محاربوي ماموریت بشپړ کړی دی. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل لري.
د اوکراین پوځ وایي پر دې کار کوي چې د فولادو له آزو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي، له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي. د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د آزوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په آزو فابریکه کې ډیری د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان د هغو ښارونو ته انتقال شوي چې مسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. دا هم د ورځې سپورتي خبرونه.
په کابل کې د فوټسال د لوبڅارۍ روزنیزه دوره پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د فوټسال د لوبڅارۍ برخې روزنیزه دوره چې څلور ورځې مخکې د څلور ویشتو لوبڅارانو په ګډون پیل شوې وه، نن پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې په دې څلور ورځنۍ دوره کې لوبڅارانو ته په دوو عملي او نظري برخو کې د فوټسال په سیالیو کې د نویو قوانینو او اصولو په اړه روزنه ورکړل شوه. له دې روزنیزې دورې فارغ شوي لوبڅاران کولی شي له دې وروسته د ولایتونو په کچه د فوټسال له سیالیو څارنه وکړي. په لغمان ولایت کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري رسنیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د لغمان ولایت په کچه د والیبال د 22 لوبډلو په ګډون پیل شوی سیالۍ نن د مشخېلو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې الوخیل لوبډله له مشخېل لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او لوبه څلور د یو په وړاندې د مشخېلو په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ په لغمان ولایت کې د والیبال لوبې د ودې په مخه پیل شوې وي او د شطرنج په نړیوالو سیالیو کې د روسي او بلاروسي لوبغاړو حضور وغځول شو. د شطرنج نړیوال فدراسیون د تازه پریکړې له مخې د شطرنج روسي او بلاروسي لوبغاړي کولای شي د یاد فدراسیون د تازه پریکړې له مخې د 2022 میلادي کال تر پایه په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. وړاندې تر دې تمه کېده چې د شطرنج روسي او بلاروسي لوبغاړي به د روان میلادي کال د مې میاشتې تر 1 نیټې په نړیوالو سټیجونو کې د شطرنج سیالي کوي او له هغې وروسته به له دې سیالیو بې برخې کېږي. خو د شطرنج نړیوال فدراسیون دا موده د 2022 میلادي کال تر پایه وغځوله. دا پریکړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې له هغې پریکړې سره په ټکر کې ده چې له مخې ټول روسي او بلاروسي لوبغاړي له سیالیو راګرځول کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام، د برخې تموز احمد تکل هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو لومړی په پنجشیر کې د روان وضعیت په اړه یو راپور لرو. د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په عبدالله خیلو سیمه کې له طالبانو سره د مقاومت د جبهې په نوم د وسلوالې ډلې د وروستیو جګړو قربانیان عام ملکي وګړي دي. دوی شکایت کوي چې دې جګړې پر خلکو د ژوند کړۍ تنګه کړې او طالبانو یو شمیر ولسي خلک برمته کړي او وهلي دي.
یو څلوېښت کلن ملا محمد د عبدالله خیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دای وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهې وسلوال سره ونښتل، د یو خوندي ځای ته پښې سپکې کړې. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي، ملا محمد د سترګو لیدلی حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنجشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخلی. ډېر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوښي کې جسدونه پراته دي، څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بېچاره او بدبخته شول، خلک ډېر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سرې محکمې اختر د اونۍ په یکشنبې اعلان کړی و، خو د درای عبدالله خیل اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دیني علماو د نیول کېدو مانع شول، نو جګړه ونښته. د عبدالله خیلو درې اوسیدونکی ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولېږل، خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی، خو طالبان او مخالفه جبهه یې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي، د عبدالله خیلو د درې یو اوسیدونکی د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن،
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي، مجبور شول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ ویشتنه په یو کنټینر کې بندیان کړل.
په عبدالله خیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا و پراخ غبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنجشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي، خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کنټینر کې زندانی کړي وي او یا موږ شکنجه کړي. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدوو هم نه.
د پنجشیر د جګړې ښکاره څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزادې رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
د اسدالله لودین راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د تغذیه او کورنی اقتصاد انسټیټیوټ په غزنی کې د یونیسف په مالی مرسته د سلګونه روغتیایي کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. په دې پروګرامونو کې روغتیا پلان پر راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږون د مخنیوي، د ماشومانو د ځیرکتیا د لوړولو او په ښځو کې د سینې د سرطان د مخنیوي لارې چارې زده کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په دغه ټریننګونو کې ډاکټران، نرسان، قابلی او د خوارځواکۍ په اړه مشورې ورکوونکي کسان شامل دي چې له دغه ټریننګ اخیستلو وروسته به د ولایت په بیلابیلو روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو کې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي. په دغه ټریننګونو کې به په ګروپي شکل 561 کسان روزل کیږي چې دا وخت یې د یوستام ګروپ د ټرینولو لړۍ روانه ده. دغه ټریننګونه د افغانستان د تغذیه او کورنۍ اقتصاد د انسټیټیوټ لخوا د یونیسف په مالی مرسته پر لار اچول سوی دی. د دغه ټریننګونو موخه په راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږیدنې مخنیوی، د ماشومانو د ځیرکتیا لوړوالی او په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي د لارو چارو ښودنه ده. ډاکټر لطف احمد جلالزی په غزنی کې د دغه پروګرام مشر دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې کې ډېر فوکس په دې باندې کېږي چې موږ میندې پوه کړو، میندو ته مشورې ورکو، د صحي کارکوونکو په واسطه باندې نو تر ډېره حده کنټرول دای سي، خصوصا دا وقایوي برخه ډېره تقویه کوي، ځکه چې یو مور پوسی سي په څه رقم خپل ځان تغذیه کې د حاملګي او د شیدې ورکولو په دوران کې او څنګه خپل ماشوم تغذیه کې، نو که هغه تغذیه په هغو مشخصو پیغامو باندې دوی پوسی نو کولای سي د سوی تغذیې په مخنیوي کې یو رغنده رول ولوبوي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې له دغه ستونزو سره د افغانستان ډیری اوسیدونکي د فقر او بیوزلۍ له امله مخ کیږي. ډاکټر نظر ولی زاده په دغه ټریننګونو کې یو فعال ټرینر دی. نوموړی دغه ټریننګونه زیات ګټور او اغیزناک ګڼي.
فکر کوم چې دا به ډیر زیات اغیزمن وي، ځکه نه یوازې چې موږ درته د خلکو ته ټریننګ ورکو، باید په عین حالت کې موږ دې زیات دې ته انګیزه ورکو، تشویقوي چې میندو او ماشومانو د تغذیه په اړه باندې عامه پوهاوي کې ډیر زیات فعال واوسي، میندو تشویق کړي دې ته چې د حاملګۍ په وخت کې خپله ښه تغذیه سي، تر څو یو سوی تغذیه ماشوم دنیا ته رانه وړي، او د شیدې ورکولو په وخت کې ښه تغذیه وسي، تر څو ماشوم ښه شیدې واخلي، تر څو وکولای سي د ناروغیو په وړاندې مقاومت د وجود لوړ سي.
سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکی روغتون کې ډاکټره ده. نوموړی په دې ټریننګونو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زیاته پوهه یې ترلاسه کړې او کولای سي چې نورو کسانو ته پوهه ورکړي.
کولی سو سه د غذایی موادو پرزک دی پوکو هغه ته وایو سه داسې کوم غذا سه تاسو په کور کې لري، مثلا ناګۍ، شودې، مستې، چکا، کروت، د شیانو ښه په منظمه توګه وخوري. فاملی پلاننګ په قسمت کې دوی ته تعلیمات ورکوو، سه دوی د دوه کوچنیانو په منځ کې کوم وطن سه دوی باید مراد کړي، د دوه کلونو باید زیاتې کم نه وي.
ملالۍ بیا د غزنی د یک ولسوالۍ په روغتون کې قابله ده. نوموړی هم د دغه ټریننګونو یوه برخه واله ده. دا وایي ډیری شیان یې زده کړي او کولی سي چې په سیمو کې زیاتې ښځې پوهه کړي.
موږ دلته کوم ټریننګ سي اخیستی ده، د دو په خاطر باندې سي موږ دلته هغه مهارت ترلاسه کړو، تر څو صحي ته ولاړ سو، هلته خلکو ته صحي تعلیمات ورکړو. یو مور سوی تغذیې کوچنۍ دنیا ته راوړي، د هغوی علت باندې پوه سو، او موږ دا وړتیا دلته پیدا کړې ده. کولی سي په ساحه کې هم ښځو ته هم دا تعلیمات ورکړو، صحي تعلیمات.
د ماشومانو خوارځواکي، ټیټونه او تر څنګ په ښځو کې د سینې سرطان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیری هغه هیوادونو کې چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی مخ په زیاتېدو ده. ډیری ډاکټران په دې باور دي چې میندواري او هغه میرمنې چې نوی ماشوم یې زیږولی وي له کورنیو خوړو لکه شیدو، مستو، هګیو، سبزیجاتو، دال، لوبیا، عدس او نورو دا ډول خوړو څخه استفاده وکړي، ځکه چې د دوی په باور دغه شان د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټور دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د هم په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
شیر خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، چې څنګه د امارات اسلامي راغلی زموږ بندې دي، تقریبا زما اوس دغلته $2000 بندې. زموږ هیله چې موږ پیسې خلاصې کړي، موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. نو د مسؤولو چارواکو نه موږ دا غوښتنه چې باید زموږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي.
محمد ولی مسافر یم د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه. د هلمند او د کندهار او هرات لویې لار ډېره خرابه سوې ده. موږ په چنګونو کې لویې د چنار سامه کې ورغې او شان چې په دې کې کورونه کې جوړ ترافیکي پېښې رامنځته کیږي. د بانو سمو له دغه لار سامه کې
زه د هلمند ولایت څخه
حکیم اصطلاحی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منفاسي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر ماینونه په مځکه پراتې دي. هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هېڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، افغانسونه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په احتجاج کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې ماینونه پراتې دي، د خلکو په ستانو کې ماینونه پراتې دي، په سړکانو ماینونه پراتې دي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه دلته په منظرو باندې ماشونه اخلي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خبرو. خو دا شی په پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایه. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی شوی د شیرخان بندر دروازه به بندوي. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت پنځه مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په دې اړه پوځ نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه په 13 اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې دا اقدام اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدن نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون توس پر سټاکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې ډیر شغړی لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدن او فنلند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده. قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو یو بنسټ افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو په ډله کې راوستی چې په تیرو دوو کلونو کې د وچکالۍ له بیړنیو شرایطو سره مخ شوي. په دې اړه مو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه ستاسو نظریات پوښتلي وو چې ووایئ ستاسو پر سیمو